Precisa urufa ki usiji chi da Polandiano, Chikaniano, Sulukiano, Sabariano, au Kruteayano, chi pokhani yaham Yus Goloriayano sakha ibarat di chi ziatare da khatiz Europa usidun kini. Da khalak da Hungary khawri la shamala sakha tar junuba tershiwi au manzari Europa te lara mondalida. No da dugu druyu komuno sarbele durnoz da kawun ko nor komuna hamshta chi kuchni pokhani komuna ham di chi la hawi sakha da Ibariana da Europa pa gharani simu ki laka sal tayan au pa Ireland سکاتلند او برتانیا کی د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. هم چې نن درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخ چې دي په دې برخه کې مرتاس د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بېلابېلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړې نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او هسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زمرو ستاسو د نن ورځې لوست وکړم چې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده، ل بیا خالي خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدر من او ګللی زکون کو ز پرشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شرح واس پم. دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر من او ګللی زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بم پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرستا سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورسی لوستنه بم په پراو دقیق ډول سره زکړو او سری او نیو لوستا امر کی ولري خوشحال لیز د کونکوز مرستا سودنن رزیل لوز د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچی د سیاسی جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچی د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچی د سیاسی جغرافي، بشري جغرافي، او هم چنان د ترڅنګ د افریقا د لوی وچی د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق به معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوښتل لیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر منو زده کونکو، د لوست پای په شی بو کې مو راو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې مو راو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب او هوا له روی څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچو له جبلو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. لامل یې یوازنی لامل په دې لویه وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی چې دی، هغه لامل دا دی ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي پکې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله. نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړله. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش له موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 615 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو 12.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي کوي په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسانو ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي ځکه صحرایي سیمې دي یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنو ته رسېږي یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته وکړو هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي کومې کښتنې کومې برخې چې دي نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړ کې هم لیدل کېږي یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي همچنان درنو ځکونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق له ده د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکو کې کوي او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکو د دوو قبیلو په نامو سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجود دي یو حامیدی او بل هم سامي سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوي وچه کې دغه خلک چې دي غنم رنگه سیري لري تور وشتان لري تور یعنی د دې سیري چې دي نه تور دي نه هم سپین دي غنم رنگه دي او هم چنان تور وشتان لري د افریقا په شمال ویدیس اسکی بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي همچنان د دې تر څنګ درنو ځکونکو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو قدرمنو ځکونکو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر دینونه پکې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی هم چې نن د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دی چې زیات شمیر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو ځکونکو ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لوی وجه کې ژوند کوي د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې د مرتاسو ژبو په حق کله ویلې و او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق لده چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیره بیلو ملتونو څخه جوړ شوی ده یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیره بیل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه پکې کې ژوند کوي چې په بیره بیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې دریسه او ترسیجی یعنی ژبو شمیر شدی او وسودی خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري ځینې کسان سټانډرډ لیول کې لهجه لري نو د دې لهجې چې درو سوته رسیږي چې ډېرې مهمې ژبې چې دی هغه په خپل انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبې د دې لوی وچی له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا په لوی وچی کې درنو ته کوونکو ډول ډول ژبو خبرې کیږي خو په امید ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري لومړنی چې دي سامي ژبې دي چې په هغه کې سامي عربي قطبي احمري
هري جيبي شامل دي دويم ساحلي يا هم سواحلي جيبي دي دريم هم سيمه ايزي جيبي دي چشميري ډير زياتي او زلرم اوروفاي جيبي دي چې دهغه په سر کې فرانسوي او انګليسي جيبي راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي جيبي کولای شو چې مرابطاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هر برخه مرابطاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي ډېر لومړنی بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دی. یعنی ورس تر بلې په دې لوی وچې کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی وچې کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی وچې د طبي منابعو لپاره وسه هم شته منه ده چې په دې لوی وچې کې د نیپتو سرو زرو الماسو او میسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زکونکو د دې څنګ افریقا لوی وچې کې طبیعي منابع لپاره وسخه شته منه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجود ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوالانې نباتات تشکیلوي لکه ختیز افریقا کې د کنزولو او چایو بوټي. همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د غنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د غنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو موږ زده کړو او سیږي تر بل داسر درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نا غفار یو زل به هم تاسو ټول تشرغ واس په ما دل سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځله سم لوسته. هل د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غوړ صحت مند او سری د صحت چم بم پتنوي درنو ز کون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوس پنځله سم لوستي نو لمن د چې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سی او نن ورځې لوسته پرا امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو ز کون کو ز تاسو د نن ورځې لوست کله تاسو ټول باید له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنو ګلري ز کون کوز مر تاسو د نن ورځې پنځه لسم لوست موضوع غانې چې نن ورځ به مر تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات او همدارنګ د دې تر څنګ زموږ راښتا سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرويشتي می صفحې نه پیل به تر یوسلو 8 سرويشتي می صفحې پر دی. نو درنو که درمنځ د کون کوست تاسو د ټولو د پر توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیسه کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې را ګرځو. زموږ راښتا سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اورېدلې دي خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګل لیست د کونکو زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې د هغه په شاوخوا کې د هغه په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سیخ پرسي نو د زلزلې د
کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه ساته جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې او مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو، باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونه له امله څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکې کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزلې رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکې کې د پخوانیو ماینونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکې کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکې وي له لاسه خو ورکوي، هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی شو چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اربیوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه آتشفشانی یا هم اور غورځوونکي لاملونه دا په مدیترانه‌ای او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله، چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې، یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت چې یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کیږي، چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې، چې موږ وویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونو یا هم ورپرزبون کله عمل سخره منسته کیږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو، چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي، او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده، او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو، او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو، یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو، یا هم په عسکري ټولنې ځایونو کې واوسیږو، په روغتون کې واوسیږو، سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو، مارکیټونه وي، دوکانداري وي، یا هم ودانۍ وي، بلاکونه وي، ښاري ګڼه ګوڼه سیمې وي، یا هم هوټلونه وي، حمامونه وي، هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمېر راکم کړو، ځکه که چیرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو، او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي، او د دې د کورونو د ودانیو د ویجاړېدو څخه مخنیوی وسی. او هم چې نن درنو زده کوونکو، د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو، ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلو په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلو څخه، او بل د همچنان د دې تر څنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلو څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي، چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري، او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانیو د سکلیټ په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو، اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو که چیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي، دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او همچنان د دې تر څنګ باید زړې ودانۍ، د پخو او خامو خښتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو، او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنو زده کوونکو، دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې تر څنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیز مکه او پستو خاورې کې جوړې نشي، باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیز مکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي، ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه لاړ شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسیږو. نو قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزله د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 01